پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شي بریم د ازادي رډو د سات خپرونه د میر احمد صافي په تخنیکی لارښوونه مختوړم. السلام علیکم. په دې خپرونه کې مو وړاندې په پوځي برخه کې د چین له نویو شمنو خبرو، په خوست کې به د کبانو او مچیو د نویو پروژو په اړه واوري، او د جمعیت اسلامي ګوند ویان مو راښغولی دی. خو تر هر څه مخکې خبرونه سالم محمد سالی اوروي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په بیلابیلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو له کبله 140 مخالف وسلوال وژل سوي. د نورستان د پوهنې ریاست مسؤلان وایي په دې ولایت کې 90% ښوونځي ودانۍ نه لري. په امریکا او هندوستان کې اور لګیدنو مرګ ژوبله اړولې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد په بیلابیلو برخو کې د دولت 140 مخالف وسلوال وژل سوي دي. دغه وزارت په هغه اعلامیه کې چې نن خبره کړې ویلي، په تیرو 24 ساعتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې 12 نور وسلوال ټپیان سوي هم دي. د اعلامیې په حواله په وژل سوو کې د داعش ډلې اته غړي او 2 تنه پاکستاني اتباع هم شامل دي. اعلامیه زیاتوي دغه ګډ پوځي عملیات په ننګرهار، لغمان، غزنی، میدان وردګ، پکتیکا، کندهار، اوروزګان، زابل، فراه، فاریاب او هلمند ولایتونو کې سوي دي. د دغو عملیاتو په اړه د دولت کومې مخالفې ډلې تر اوسه پورې تفسیران نه ده کړې. پاکستان وایي د ډیورند کرښې په اوږدو کې 150 کیلومتره اغزن سیم نصب کړی دی. پاکستاني رسنیو پرون راپور ورکړی چې دغه هیواد پاوځ په تیرو شپږو میاشتو کې له افغانستان سره د ډیورند کرښې په حساسو برخو کې 150 کیلومتره اغزن سیم تیر کړی. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورند کرښه شاوخوا 2410 کیلومتره اوږدوالی لري. د پاکستاني رسنیو پر اساس اغزن سیم په هغو سیمو کې تیر شوی چې د پاکستان پاوځ په وینا د خلکو تګ راتګ پکې زیات و. د نورستان ولایت د پوهنې ریاست مسؤلان وایي په دې ولایت کې لا هم ګڼ زده کوونکي په خلاصه فضا کې زده کړه کوي. د پوهنې ریاست تدریس تیم مرستیال احسان محسن ازادي راډیو ته ویل چې په دې ولایت کې په سلو کې 90 ښوونځي ودانۍ نه لري.
ټول ابتدایي مکاتب د پرجوش شو مکاتب او ارتقایي دي، او ټول لیسې او متوسط ټول ارتقایي دي. وزارت دې شته چې بیرته دغه مکاتب د نور سنفونه اضافه شي.
د نورستان د پوهنې ریاست په حواله په ټول نورستان کې 211 ښوونځي فعال دي چې څه کم 11 زره زده کوونکي پکې په درس بوخت دي. خو په دې ولایت کې شکایتونه کېږي چې په فعالو ښوونځیو کې هم زده کوونکو ته پوره کتابونه نه دي رسېدلي، او زیات زده کوونکي لا هم په خلاصه فضا کې زده کړې کوي. د زابل ولی له دینی عالمانو او قومي مشرانو د سولې په برخه کې د همکاري غوښتنه وکړه. د زابل ولایت مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې ویلي چې ولی خیال محمد حسیني دا غوښتنه په هغه غونډه کې وکړه چې پرون په دې ولایت کې جوړه شوې وه. د زابل مطبوعاتي دفتر وایي ولی سوله یو الهي امر بللی چې د پر ځای کولو لپاره هر یو مسؤلیت لري. د زابل نوی ټاکل شوی ولی ښاغلی حسیني په وروستیو کې له ازادي راډیو سره په مرکه کې ژمنه کړې وه چې په دې ولایت کې به د دولت د وسلوالو مخالفانو تحرکات وځپل سي. د هندستان په ممبئی ښار کې د دفترونو او رستورانونو په یوه ودانۍ کې اور لګیدنې لږ تر لږه 15 کسان مړه کړي. په اقتصادي لحاظ د هندستان په دغه مهم ښار کې د اور نن سهار وختي بل سوی دی. په مړو کې ډېری هغه ښځې شامل دي چې د ودانۍ په رستوران کې چې په لوړ منزل کې وو د زوکړې یوه کلیزه لمانځله. اور د دې 4 منزله ودانۍ په دریم پوړ کې ولګېد چې د سترګو پراب کې په 4 منزل کې هم خپور شو. تر لاسو ډېر ټپیان روغتونونو ته لېږدول سوي دي. د چارواکو په حواله د اور وژنې ډلې سیمې ته د اور د کابو کولو لپاره استول سوي دي. تر اوسه پورې د اور لګیدنې علت روښانه نه دی. بلخوا پرون ناوخته د امریکا د نیویارک په برانکس ښار کې په یوه ودانۍ کې لګیدلې اور د یوه کوچني په شمول لږ تر لږه 12 کسان مړه کړي او 4 نورې سخت ټپیان کړي دي. د نیویارک ښاروال بیل بلادی بلاسیو د پیښې په سیمه کې تیر شپه خبرلانه ته وویل دا په دې ښار کې د انساني مرګ ژوبلې له اړخه په تیرو 2 کلونو کې د اور لګیدنې تر ټولو بده پیښه ده. د نیویارک په پراسپیکټ واټ کې په یوه ودانۍ کې دا اور په پیل کې په لومړي پوړ کې ولګېد چې وروسته دریم پوړ ته پراخ شو. د اور لګیدنې سبب تر اوسه پورې روښانه نه دی. د نیویارک ښاروال ویلي شاید د تلفاتو شمیر زیات سي. د مصر په سیناټا په وزمه کې پرون پر یوه پوځي موټر د سړک ځای پر ځای سوی من چاودلی چې د یوه لوړ پوړي پوځي منصبدار په شمول یې 6 تنه وژلي دي. د مصر امنیتي او روغتیایي چارواکو ویلي چاودنه د موټرو پر هغه کاروان سوی چې د سینا له شمالي ښارګوټي بیر العبد څخه بهر یې ګزمه کوله. بیر العبد هغه سیمه ده چې د نومبر میاشتې پر 24 نیټه پکې وسلوالو پر یوه جومات برید وکړ او 311 لمونځ کوونکي یې ووژل. دا د مصر په معاصر تاریخ کې د ملکیانو په وړاندې تر ټولو مرګونې حمله بلل سوی ده. تر هغه برید وروسته د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی ژمنه کړې وه چې په سینا کې به د یاغیانو د ځپلو لپاره له ټول ځواک څخه کار واخلي. او د روسیې پلازمینه مسکو کې پولیس وایي یوه بس موټر د بس له تمځای سره ټکر کړی او دوه کسان یې مړه کړي دي. پیښه نن د مسکو په شمال لویدیځ کې سوې ده. پولیس وایي په پیښه کې یو د بس موټر مسافر او بل تن چې په تمځای کې بس موټرو ته انتظار و مړه سوي دي. د بس چلوونکی چې په پیښه کې کوم زیان نه دی ورسېدلی د پولیسو لخوا نیول سوی او په دې اړه پوښتنې ګروېژنې ورڅخه کیږي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام به واوري چې چین غواړي په بدخشان ولایت کې یو پوځي لوا جوړ کړي. په دې اړه وړاندې د پوځي چارو د کارپوه جنرال عتیق الله مرخیل نظر اخلو. په خوست کې مو له نویو ژمنو خبرو.
د راتلونکي لپاره په خوست ولایت کې چې پروګرام لرو د ماهی پروري، مالداري او د زمبورداري چارې به عملاً پیل شي.
په همدې خوست کې نجونې له حکومت یو مهمه غوښتنه لري.
زموږ غوښتنه دا ده چې د ثانوي دورې تر زده کړو وروسته افغان حکومت موږ ته د لوړو زده کړو زمینه برابره کړي.
په دې خبرونه کې مو د نورستان په کامډیش ولسوالۍ کې مو هم له تعلیمي ستونزو خبرو.
تعمیر چې دی کم دی او دا خیمو کې گزاره کو چې په خیمو کې کینو مریضان کېږو بیا مریض کېږو درسونه دومره زیات نشویلې.
د حقیقت سره په پروګرام کې مو د جمعیت اسلامي ګوند لویان سره د حکومت او عطا محمد نور دلنجې په اړه خبرې کړې دي او د کور کلی په پروګرام کې د ماشومانو د روزنې په اړه اوریدلی شئ. د افغانستان دفاع وزارت وایي چین ژمنه کړې چې په واخان کې به د یوې افغان لوا د جوړېدو او تجهیز ټول لګښت په غاړه واخلي. چین دا موافقه پیکنګ ته د افغانستان د دفاع وزیر د سفر په ترڅ کې وکړه. د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامي له چینی چارواکو وغوښتل چې په خپل خاوره کې لا ډیر افغان پوځان بروسي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي دولت وزیري وایي چین په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره امنیتي او دفاعي همکاریو ته چمتووالی شولې. اسمت چاروان راپور لري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چین موافقه کړې چې له افغانستان سره په خپل پوله کې د یوې لوا د جوړېدو ټول لګښت په غاړه واخلي. د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامي د یو پلاوي په مشرۍ په چین کې دی. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل ښاغلی بهرامي د چین له دفاع وزیر د پوځي کمیسون له مشر او یو شمېر نورو چارواکو سره د دوو هیوادونو پر پوځي او امنیتي همکاریو خبرې کړې دي. د همدارز وویل دفاع وزیر له چینایي چارواکو وغوښتل چې په خپل خبره کې د افغان پوځیانو د روزنې پروګرام پراخ کړي.
زمونږ د ماسیرینو د افسرانو د روزنې او ښوونې او روزنې په حقله باندې دي چې چین کې کوي چې دا صحنه لږ ډېره کړي چې زمونږ ډېر افسران لاړ شي هلته درس ووي. او د دې تر څنګ د یوه غرنۍ لیوا چې هغه باید په بدخشان کې جوړه شي د هغې ټول مصارف چې دي هغه چین په غاړه باندې اخلي چې چین حکومت یې ورکوي. جوړی زمونږ لخوانه چین په کې کوم کار نه لري. هر څه زمونږ لخوانه کیږي. تنها مصارف چین منلی دي چې ټول د آشی د البسی د تخنیک د سلا د مهماتو حتی د ځای چې جوړیږي ورته د هغې مصارف هم د چین حکومت منلی دي چې د افغانستان د دولت سره
چین هم له افغانستان څخه خپلې خاورې ته د تروریستي او سختدریزو ډلو له اوښتو اندېښنه لري. له همدې کبله دا هیواد هڅه کوي چې د افغانستان او پاکستان اړیکې او دوه اړخیزې همکاري زیاتې شي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال وزیری وایي دفاع وزیر ښاغلی بهرامي له چین څخه د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د همکارۍ غوښتنه وکړه.
د تروریزم سره د مبارزې په اړه باندې چین باید د افغانستان د حکومت سره دولت سره د دفاع وزارت سره مرسته وکړي. په ډیرو برخو کې هغوی وعده کړي دي چې د افغانستان د وسلوال پوځ سره به مرسته کوي او دې ته به ادامه ورکړي. بل هغه څلور جانبه غونډه چې وه د پاکستان او تاجکستان او د چین او د افغانستان په منځ کې چې یو تفاهم دی هغې باندې هم ټینګار شوی دی چې د سرحد د دواړو خواوو ته به په خپلو هېوادونو کې ګزمې کوي او معلومات به سره یو بل سره شریکوي.
د سه شنبه په ورځ د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی د افغانستان او پاکستان له بهرنیو چارو وزیرانو سره په درې اړخیزه غونډه کې وویل چین د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بشپړ ملاتړ کوي او حاضر دی چې د دې هدف لپاره د اسانتیا رامنځته کوونکي رول ولوبوي.
جنرال عتیق الله امرخیل له کابل په ټلیفون را سره دی، همدا موضوع پسې تعقیبوو. جنرال صاحب، خبرونې ته ښه راغلئ. جنرال صاحب، لومړی یو عمومي پوښتنه، چین خو دا د راپور کې مو واورېدل چې ژمنه یې کړې ده چې د غرنۍ لیوا مصارف ورکړي، په لیوا کې څومره پوځیان وي او د دې لیوا پوځي اهمیت په څه کې دی؟
په افغانستان کې موږ سابق کې هم غرنۍ قوتونه درلودې، حتی وسایط مو درلودې او غرنی کندکونه و غندونه و درلوده. خب هر صورت اوستون دی لیوا خبره ده، زون پا لیواگان پوست کندکونه که هر کندک هر لیوال دولسو تشپارسو کندکو پوری لری. در کندکونه ده پا مختلف دی تیدادی مختلف ده. خود جمع ده سی پکرو که سی پی و لیوا که لاته زره تر لزره نفرو بوری دوم نرسی جی. خب پر هر صورت باندی دغه یو ضرورت خود کاملا ضرورت په افغانستان کې باید غرنی قوتونه ډیر زیات شي، نه تنها په بدخشان کې بلکې په ټول افغانستان کې، ځکه دا غرنی مملکت او جمهوری تقریبا ټول په ضرور چې دي. خو یوه مسله باید موږ له یاده ونه باسو، دلته په افغانستان کې نن ورځ زموږ پوځونه، امنیتي قوتونه، دفاعي قوتونه، د امریکایی او غرب یعنی د ناتو د قوتونو لخوا روزل کیږي، تحویلیږي او په سیاسي لحاظ باندې هم داسې فکرو کې چې موږ په هغو پورې تړلي یاستو. اوس نو داسې یو شی سره یې اوري د چین په باره کې، اگر څه زه دې کې مخالف نه یم، ولې په سیاسي لحاظ باندې دومره موږ فکر وکړو چې آیا دا مملکت کومې خواته روان ده، آیا په دې کې د رقابتونه څنګه کیږي،
سیاسی رقابتونو په ارتباط فکر نه کوي؟ هر کله د سیاسي مبصرین همدغه خبره کوي چې بهتره د افغانستان له بیلابیلو هیوادونو سره روابط ولري، حتی په د سیمې په سطحه باندې د پاکستان او د هند ترمنځ توازن پکار دی، د ایران او د عربستان ترمنځ توازن پکار دی. نو که چېرته دغه خبره ومنل شي نو بهتره ده چې چین هم له افغانستان سره مرسته وکړي.
توازن یو موضوع ده چې توازن موږ وساتو، او یو موضوع بله کله چې زموږ پوځیان زموږ قوتونه د بل چا د خوانه هغه تمویلیږي، هغه ته آماده کیږي، هغو ته دا خبره نه چې دغه چین به د دې دغه پیسې ورکوي یا چین به دته تعمیر جوړوي، دغه به هلته د دې په مملکت کې تمرین کوي، دلته به کام که غواړي که نه غواړي د چین مشاور به ورسره راځي. دا که څوک مني که نه مني اوس د خولې خبره ده چې موږ یې کوو، لیکن دا کار به کیږي. داسې فکر وکړي چې دغه مملکت به بالاخره یو استخباراتي ډګر بدل.
نو خو جنرال صاحب دغه اوس چې
بله
جنرال صاحب بله دغه اوس چې ورته ګورو د افغانستان امنیتي ځواکونه په روسیه کې روزل کیږي، په هند کې روزل کیږي، پاکستان تقاضا کړې وه چې وی روزي، په امریکایان خو یې روزي او ناټو هیواد نور هیوادونه هم روزي، نو کې چین هم روزي ستونزه به څه وي؟
نه، یو روزه نه ده، یو اکمالول تمویل کول دي. دا مملکتونه خو یې روزي، په دې کې شک نشته، موږ یې خلاف دي. اما کله چې وایي چې سبا به د چینی مهمات به د چینی، فرض کوم دلته به مصارف د چین وي، دلته به د هم ټول شیان چې ګوري د چین وي، معنا دا ده چې دا لیوا به ټوله په چین پورې وابسته سي.
بله، د همدې خبرې تر اهمیته پورې، بله د همدې خبرې تر اهمیته پورې، خو فرضاً په افغانستان کې د کمانډو ځواکونو او نورو سره امریکایان خصوصا تر ډیره مرسته کوي، لیکن په ورته وخت کې دغه د ملي وحدت د حکومت په جریان کې افغانستان له شوروي هم وبخشي، له روسیې هم ځینې وسلې واخیستي.
فقط یو شی ترې اخیستي چې هغه کلاشینکوفونه دي.
بله
زیات واسطه د روسي د تنسته یو څو هلیکوپترونه وو چې هغه هم اوس لقاره لوېدلي اوس نه ورکوي امریکایانو غوته تیل هم ور نه کړو او غوت سره کوم فعالیت هم نه کوي خو حضرت امریکایانو اعلان کړی چې ټوله روسي وسله به له افغانستانه ټولېږي او ټوله به په امریکایي کېږي. دا خو مونږ اورېدلي چې دېنه څوک انکار نه شي کړی په سبا به څنګه کېږي دا چینایي وسله به څنګه کېږي دا به هم ټولېږي امریکایي به کوي. وخت چې مونږ وایو چې مونږ به ټول تجهیزات د چینی ورکول کېږي نو هلته خو ډېر شیان دي که نه په غرنیو قوتونو کښې ډېر شیان دي واړه واړه ټانکونه دي په کښې واړه واړه زری پښې دي په کښې په دې کښې مثلا غرنۍ توپونه دي په کښې په دې کښې غرنۍ نور وسایت شته په کښې دا ټول شیان په کښې شته. دا خو ټول چین ورکوي. آیا امریکا د دې تحمل لري په دې وطن کښې؟ آیا دا پرېږدي په دې وطن کښې؟
البته د ناټو په غونډه کې بله څو میاشتې مخکې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې له چین نه وغوښتل شول چې په پوځي او نورو برخو کې له افغانستان سره مرستې وکړي. دا وړاندیز شوی دی وار له مخه
دا خطنه په طالب طرفه کښې شوی ده ولې په وسایطو په سلا کښې نه دی شوی.
بله مننه.
داسته جدا ده.
بله بله
دا د ما خبره به تاسې نن په داسې ګڼئ.
بله
زه درته وایم چې دا به که چېرته داسې شي دا به بهتره وه چې مونږ دا غرنۍ لوا ایجاد کړې وای تعلیم تربه د چین کښې کړې وای لیکن سلا وسایط به ټول د امریکایي وای.
بله
ډېره ښه وه دپاره چې مونږ اوپر تړلي میاشتو او بې سبا به مونږ ته ډېره لویه ستونزه د سلا وسایطو په مقابل کښې پیدا کېږي. د دې نه ډېره سیاسي خبره مابین ته راځي ډېر مشکلات پېښېږي. بهترینه لارې دا ده چې دا لوا ایجاد شي. د مخالف نه یمه ایجاد باید شي تعلیم تربه دې هلته وکړه ولې وسایط ټول د امریکایي د ناټو وي دا بهتره وي.
مننه جنرال صاحب احمدخیل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې بیا هم د افغانستان موضوعاتو ته مخه کوو خو اوس به یوه نړیواله مسئله راواخلو. د اسوسییټیډ پریس خبري اژانس هغو سترو پرمختګونو ته کتنه کړې چې په 2018 میلادي کال کې په سعودي عربستان کې شوي. داسې ګڼل کېږي چې راتلونکی کال به هم په سعودي عربستان کې د مهمو اصلاحاتو کال وي. فرشته جلال زی په دې اړه نور معلومات درسره شریکوي. فرشته جانې، په سعودي عربستان کې کوم مهم تغیرات راغلي چې اسوسییټیډ پریس اژانس اشاره ورته کړې؟
احمد شبر اوریدونکو ستړي مستئ، په سعودي عربستان کې د تغیرونو په اړه د اسوسییټیډ پریس یو ډېر تفصیلي رپورټ خپور کړی. ما ډېر وخت نه درلود چې دا رپورټ ټول راواخلم، خو هغه څو مهم ټکي به په دې خپرونه کې اوریدونکو ته ووایو. هغه د سعودي عربستان اوریدونکو ته معلوم دی چې په ټولنه کې زیات ټولنیز او سیاسي محدودیتونه وو، خو د سعودي عربستان د نوي ولیعهد محمد بن سلمان له راتلو سره چې 2 کلن دی، په سعودي عربستان کې ځینې داسې پرمختګونه وسول چې خلکو یې په لنډ وخت کې توقع نه درلوده. د بېلګې په توګه د سپتمبر په میاشت کې د سعودي عربستان چارواکو اعلان وکړ چې د دې څخه وروسته د سعودي ښځې کولای سي چې موټر وچلوي یا ډرایو وکړي. نو دا هغه مسله وه چې په سعودي عربستان کې د بشري حقونو د ملاتړ ډلو او فعالانو به همیشه انتقاد ورباندې کوله او په نړیواله ټولنه کې به یې هم غوغا جوړوله چې په سعودي کې ښځو ته اجازه نه وه چې موټر وچلوي. د اسوسییټیډ پریس اژانس په حواله په 2018 میلادي کال کې به ښځې د دې اجازه هم پیدا کړي چې په سپورتي لوبغالو یا سټډیمونو کې د مسابقو د لیدو لپاره ورسي. تر اوسه په سعودي عربستان کې دې ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې که کومه مسابقه یا لوبه وي ښځې د نندارې دپاره ورسي. په همدې ډول ټاکل شوي ده چې د مارچ په میاشت کې اول وار په سعودي عربستان کې تیاتر پرانیستل سي. اوریدونکو، تاسې ته معلومه ده چې زیات سعودي ملایان غربي فلمونه یا حتی د ځینې عربي هیوادونو فلمونه غیر اسلامي ګڼي او لیدل یې ګناه ګڼي. په مارچ کې به په سعودي عربستان کې تیاتر پرانیستل سي او سینماوې به پرانیستل سي. نو اول وار به د سعودي کورنۍ د دې توان ولري چې سینما ته د فلم د لیدو د پاره ولاړ سي. په سعودي عربستان کې سشکال اول وار د سعودي عربستان ډیر محبوب سندرغاړي محمد عبدو چې په نور عربي نړۍ کې هم ډیر پیژندل سوی دی کنسرت ورکړ. که څه هم د کنسرت ښځې نوې وربلل سوې، ښځو ته اجازه نه وه ورکړل سوې، یوازې نارینه وو، خو بیا هم دا یو ډیر مهم پرمختګ ګڼل کېدل، ځکه محمد عبدو له 1980 میلادي کال راهیسې په سعودي عربستان کې کنسرت نه و ورکړی. دغسې د امریکا د سینما پیژندل سوي ستوري سعودي عربستان ته ولاړل، چې د بېلګې په ډول ویلای سو چې جان ترافولتا وو، او په سعودي عربستان کې د خپلو مینوالو او علاقمندانو سره وکتل.
بله بله، دا خو تر ډیره پورې د تیر کال هغه ژمنې وې چې سعودي عربستان د خپلو خلکو سره کړې وې چې ځینې تغییرات به راځي. د راتلونکي کال د اصلاحاتو څه خبره شوې؟
احمد شبر، دا خو واقعا د تیر کال په 2018 میلادي کال کې پرمختګونه وو، خو د دغو پرمختګونو لړۍ به لکه څنګه چې تهدا په 2018 میلادي کال کې ښودل سوی، په 2018 کې به ادامه پیدا کړي، لکه څنګه چې مخکې وویل د سینماګانو پرانیستل کېدل یا د اسلامي هیوادونو سره روابط به هم په 2018 میلادي کال کې د سعودي عربستان او د نور اسلامي نړۍ روابط به هم تر ډیره واضح د سشکال په پرتله لا زیات واضح سي، ځکه د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ قدرت ته رسیدو وروسته سعودي عربستان هغه هیواد انتخاب کړ چې دی به لومړی بهرنی سفر ورته کوي، او د سعودي عربستان څخه اسلامي نړۍ ته وینا وکړه. دا یو مهم پرمختګ و چې د امریکا ولسمشر له سعودي عربستانه د اسلامي نړۍ خلکو ته وینا کوي. دغه سي سعودي عربستان په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي عملیات روان دي، نو د ایران سره د سعودي عربستان روابطو ته به هم وکتل سي، او ویل کېږي چې د سعودي شهزاده ولیعهد محمد بن سلمان د تغییراتو زیات پلانونه لري.
بله، مننه فرشته جانې. د سعودي عربستان په ارتباط مو واوریدل چې په 2018 کال کې په دغه هیواد کې یو شمېر تغییرات راغلي دي، او دغه هیواد چارواکي ژمنه کوي چې په 2018 کال کې به هم ځینو نورو تغییراتو ته مخه کړي.
آزادی رادیو ته غوښونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان موضوعاتو ته مخه کوو. په خوست کې د بڼوالۍ او مالدارۍ د ملي پروګرام په چوکاټ کې 1500 بې وسله کورنیو ته د هګیو د چرګانو ویش پیل شو. په دې پروګرام کې چې هرې کورنۍ ته 1.5 تخمي چرګان ورکول کیږي، هدف یې دا دی چې په دوامداره توګه یادو غریبو کورنیو ته څه ناڅه ګټه په لاس ورشي. البته په خوست کې ځینې نور د چرګانو د فارمونو ژمنه هم شوې ده چې خلکو ته به د چرګانو د فارمونو په برخه کې اسانتیاوي برابروي، او د مچیو فارمونه به هم هلته جوړې شي. په دې اړه له خوست څخه ازادي راډیو خبریال نجیب الله خیل له نورو معلوماتو سره.
د پنځمه پورز د سوال ختی زون په کچه د بڼوالۍ او مالداری د برنامه مسؤل عنایت الله زلان آزادۍ راډیو ته وویل چې بې وزله کورنیو ته د چرګانو د ویش یاده برنامه چې د کرنې او مالداری ریاست په چوکاټ کې پلي کیږي، ټول پرې څه د پاسه 3 میلیونه افغانۍ لګښت کیږي چې ساتن او مراقبت به یو نیم کال وخت ونیسي. عنایت الله زلان زیاته کړه چې ډېر ژر به د تخمي چرګانو په تعقیب د مالدارۍ، کبانو او د شاتو د مچیو په برخو که هم یو شمیر پروژې پایل شي.
د راتلون کې لپاره په خوست ولایت کې چې پروګرام لرو د ماهی پروري، مالداری او د زمبورداری چارې به عملاً پایل شي، چې 2013 کال کې منګه بانک ته پیشنهاد کړی، او ان شاء الله تر یوې میاشتې پورې به منظوري راسي، او د یوې میاشتې نه بعد به منګه عملاً چارې په خوست ولایت کې پیل کړو.
د هګیو د چرګانو ویش پروګرام چې د متون په چغې کلی کې جوړ شوی وو، خوست والی پوهندوی حکم خان حبیبي او نور زایی ملکی او پوځي مسؤلینو هم پکې برخه اخیستي، و خوست والی د کرنې او مالدارۍ په برخه کې د وروستیو کلونو پرمختګونه د یادونې وړ وبلل.
زه باور لرم چې دغه پروژې په ښه تطبیق سره به زمونږ د کورنیو په اقتصاد کې بهبود رامنځته سي، او په دغه برخه کې به زمونږ نه یوازې نارینه بلکې په کورنیو کې ډیری خوندې هم له دغه سره مصروف سي. باور لرم چې د سبزیجاتو او د غوښینو چرګانو، تخمي چرګانو او د میوجاتو په برخه کې به لرې نه ده چې خوست پر خپل ځان متکی او ګاونډ ولایتونو ته هم خپل محصولات ولېږدوي.
د متون دوه تنه اوسیدونکي محمد عمر جان او اصل خان چې هغوی ته د یاد برنامې په چوکاټ کې چرګې ورکړې شوې خوښي څرګنده کړه چې په دې سره به د دوی د کور څناڅه اړتیاوې پوره شي.
دا ګټه کې چې موږ ته چې وي کې دې نه حاصل وخلو، ځکه چې دا بخرو بیا بېوره بل ولایت نه بخلوص و
موږ څه کوې والا چې د وړکې جلکۍ هغوی ته خشول دي نو خامخا خو دا خو خونه کې
د خوست د کرنې رئیس سمیع الله نصرت وایي مخکې په وزیرستانو او کډوالو کې بېوزله کورنیو ته هم په ورته توګه چرګان او بزې ورکړل شوي او دا ځل د خوست په مرکز همدارنګه اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوالۍ کې غریبو کورنیو ته د تخمي چرګانو ویش ترسره کیږي.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې د خوست په اړه دا راپور هم لرو چې د خوست نجونې د لوړو زده کړو فرصتونه او کاري زمینې غواړي. د نجونو یو شمېر څرګندونې په دې اړه د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې درسره شریکوو، خو د تعلیم په برخه کې اوس نورستان ته مخه کوو. د نورستان په کامډیش ولسوالۍ کې د ښوونځیو د ودانیو مشکلات شته. په دې اړه تفصیل له روح الله انوري څخه.
مولوی محمد موسی د کامډیش ولسوالۍ د پاپوک اوسیدونکي دی، وایي د ښوونځیو د ودانیو د نشتوالي په وجه ډیر ستونزو سره مخ دي.
ولسوالۍ کامډیش ډیر ستونزې ده، یعنی تعلیمي په بخش کې مونږ لرو، آبادی په کې نه لرو، یا څه خیمه شته چې مثلا داسې موسم په دې خیمو کې درس ویل هم ډیر مشکل دي.
د برګمټال ولسوالۍ اوسیدونکي مولوی عبدالکبیر وایي
دې مسایل څوک د خیمې لاندې، څوک چې کمدنو په جماعتونو کې وایي، څوک په بار چمنونو کې ناسل د مکتب ویل کیږي، او سرپناه زی اکثر کلی کې د مکاتب سرپناه دغه نه لري تامین.
یوازې د ولسوالۍ د کوونکي او خوونکي د خونځیو د ودانیو د نشټوالي په وجه ستونزې نه غالي، بلکې په مرکز پارون کې هم زده کوونکي ورته مشکل لري. د پښکلې سیز د کوونکي کریمی ازادي راډیو ته ویل
شاګردانې 500 او تعمیر چې دی کم دی، او دا خیمو کې گزاره کوو موږ. هغه سنفونه هم وړې دي، شاګردان هم زیات دي چې په خیمو کې کینو مریضان کېږو، بیا مریض کېږو، درسونه هم دومره زیات نشویلې.
د نورستان د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال احسان الله محسن ازادي راډیو ته وویل په ټول نورستان کې 211 بابا خونځي لري چې اوس مهال پکې 9 زره زده کوونکي په زده کړو بوخت دي چې خونځي په سلو کې نهاته ودانۍ نه لري. محسن وایي کوم خونځیو ته چې ودانۍ جوړې شوي هغه وخت پکې د زده کوونکو شمیر کم و، او اکثره تعمیرونه د لومړنیو خونځیو په کچه آباد شوي، خو اوس یې ارتقا کړې او پکې د زده کوونکو شمیر څو ځله زیات شوی دی.
عموماً په اکثرو کې د ابتدایي مکاتبو لپاره جوړ شوی ده. که تاسې نن دغه لیسې ته راغلي یاست، تاسې دا ګردام ابتدایي مکتب تقریبا د 8 بابو ته خون لري، نو دا یې بسنه نه کوي چون ټول ابتدایي مکاتبو لپاره جوړ شوی چې مقایت او ارتقایي دي، او ټول لیسې او متوسط ارتقایي دي. نو ضرورت دی چې تاسې بیرته دغه مکاتب ته نور سنفونه اضافه شي.
په نورستان کې د پوهنې ریاست مسؤلین وایي دوی خپل ټول ستونزې مرکزی حکومت ته رسولي، خو تر اوسه یې کومه مثبت نتیجه نه ده ورکړې.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري، او زموږ خپرونې په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 3.5 اوریدل شي. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې حقیقت سره پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د جمعیت اسلامي د ګوند لویان سره شخېدل یو، او د جمعیت اسلامي د ګوند لویان سره مو د عطا محمد نور د لانجې په ارتباط خبرې کړې دي چې له حکومت سره لري، او حکومت وایي چې د بلخ والی استعفا کړې ده او استعفا ولسمشر منصور کړې ده، خو عطا محمد نور وایي چې دغه استعفا دته د منلو وړ نه ده. خو په دې برخه کې د ټکنالوژي یوې مسلې ته مخه کوو. د جالکارانو د مخنیوي یوه هڅه د جالکارانو د ټکنالوژي د استعمال په ارتباط، او په دې ارتباط په دې اړه تفصیل اسمت سروان.
یوې ټولنیزې شبکې د خپلو کارونکو د ځورېدو د مخنیوي لپاره یوه نوې وسیله جوړه کړې ده. دا وسیله جعلکاران او سرغړون کې نه پریږدي چې په جعلي اکاونټ فعالیت ته دوام ورکړي. فیسبوک د ډاټا او مواردو د مخنیوي لپاره څو وسیلې جوړې کړې دي. دا کمپنۍ هڅه کوي هغه اکاونټونه بند کړي چې ورڅخه د نورو خلکو د ځورولو لپاره کار اخیستل کیږي. فیسبوک په یوه خبر پاڼه کې اعلان کړی د دې لپاره چې خبریالان، ښځې او ځینې نور کسان بیا بیا د فیسبوک له لارې ځورول شوي، نو پریکړه یې کړې چې دا نوې لاره خپله کړي. فیسبوک وایي چې درغلګر نه پریږدي چې څو اکاونټونه یا فیسبوک پاڼې ولري. فیسبوک د آی پی آدرس په شان له بېلابېلو لارو کار اخلي څو هغه کسان پرې معلوم کړي چې څو اکاونټونه لري.
له همدې سره دولس بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له صالح محمد صالح څخه اورو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد په بیلابیلو برخو کې د دولت یو څلوېښت مخالف وسلوال وژل سوي. دغه وزارت په هغه اعلامیه کې چې نن یې خپره کړې ویلي، په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې ولس نور وسلوال ټپیان سوي هم دي. پاکستان وایي د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې یو سل پنځوس کیلومتره اغزن سیم نصب کړی دی. پاکستاني رسنیو په دې اړه پرون راپور ورکړی دی. د نورستان ولایت د پوهنې ریاست مسؤلان وایي په دې ولایت کې لا هم ګڼ زده کوونکي په خلاصه فضا کې زده کړه کوي. د پوهنې ریاست تدریسی مرستیال احسان محسن ازادي راډیو ته ویل چې په دې ولایت کې په سلو کې نه اتیا ښوونځي لا هم ودانۍ نه لري. د زابل والی له دیني عالمانو او قومي مشرانو د سولې په برخه کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. د زابل ولایت مطبوعاتي دفتر وایي چې والی خیال محمد حسیني دا غوښتنه په هغه غونډه کې وکړه چې پرون په دې ولایت کې جوړه شوې وه. د هندستان په بمبئی ښار کې د دفترونو او رستورانونو په یو ودانۍ کې اور لګیدنې لږ تر لږه پنځلس کسان مړه کړي دي. په اقتصادي لحاظ د هندستان په دغه مهم ښار کې دغه اور نن سهار وختي بل سو، بلخوا پرون ناوخته د امریکا د نیویارک په برانکس ښار کې په یو ودانۍ کې لګیدلی اور د یوه کوچني په شمول لږ تر لږه دولس کسان مړه کړي دي. د مصر په سینا ټاپو وزمې کې پرون پر یوه پوځي موټر پر سړک د ځای پر ځای سوي ماین په چاودنه کې د یوه لوړ پوړي منصبدار په شمول شپږ تنه وژل سوي دي. او د روسي پلازمینه مسکو کې پولیس وایي یوه بس موټر د بس موټرو له تمځای سره ټکر کړی او دوه کسان په پیښه کې مړه سوي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه ټول شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې د کور کلی پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د ماشومانو د ستونزو په اړه له تاسو سره معلومات شریکوو او تر هغه وروسته حقیقت سره پروګرام لرو. خو اوس به له کړې مخکنی ژمنې سره خوست مخه کړو. خوست نجونې د لوړو زده کړو فرصتونه او کاري زمینې غواړي. دوی وایي په دې ولایت کې د ښځینه ښوونکو شمیر لږ دی او که چیرته حکومت د دولسم ټولګي فارغ نجونې د ښوونکو په توګه وګماري، نو اکثره کورنۍ به وهڅیږي چې خپلې خویندې او لوڼې ښوونځیو کې شامل کړي. دوی زیاتوي جنو ته کار ورکول به دې ته هم زمینه برابره کړي چې هغوی خپلې لوړې زده کړې هم ترسره کړي. نجیب الله خیل له خوست راپور لري.
په خوست کې د دولسم ټولګیو څخه فارغ شوي نجونې له افغان حکومت غوښتنه کوي چې هغوی ته د کار او د لوړو زده کړو د حاصلولو زمینې برابرې کړي. دوی یاد سرګندونې د پنجشنبه په ورځ په خوست کې د شهید فدا محمد خان په نوم د یوې خصوصي لیسې څخه د اول دورې د نولسو فارغانو په جشنواره کې آزاده راډیو ته وکړې. د فدا محمد خان لیسې وطن فارغ انګیزه وایي
که چیرې نجونو ته د دولسم تر فرایدو وروسته د کار زمینه برابره شي، فکر کوم کورنۍ به خپل لوڼو ته د لوړو زده کړو اجازه هم ورکړي. مونږ غواړو ښوونکي شو ترڅو ټولې میندې او پلرونه وخصیږي چې خپلې خوږې لوڼې ښوونځي ته ولیږي.
د خوست د زده کوونکو درېیمه برخه چې نجونې تشکیلوي، سږکال نږدې زر تر نجونې له دولسم ټولګیو فارغې شوي دي. نسیمه هم چې له دولسم ټولګي فارغه شوې په دې خوشحالي څرګندوي چې افغان نجونو ته اوسمهال د زده کړو زمینه برابره شویده.
موږ په دې خوشاله یو چې په اوسنی وخت افغان نجونو ته د زده کړو زمینه برابره شوې ده. زموږ غوښتنه دا ده چې د ثانوي دورې تر زده کړو وروسته افغان حکومت موږ ته د لوړو زده کړو زمینه برابره کړي. بل غوښتنه مو دا ده په خوست کې خزینه ښوونکي کمی دي، نو دا فارغان دې د ښوونکو په توګه استخدام شي.
د فراغت په جشنواره کې د سپوږمۍ په نوم یوې بلې جنۍ خپل ترتیب کړي مقاله ولوسته. دی ول د خپل هیواد له هر پلار او مور غوښتنه کوي چې پر خپل لونو تعلیم وکړي. په اوسنی وخت کې د دولتي ښوونځیو ترڅنګ په خوست کې لسګونه خصوصي ښوونځي هم فعال شوي دي. د نجونو د یادرسې مدیر وکیل حسن له افغان حکومت غوښتنه کوي چې
د پوهنې ریاست یا د وزارت څخه موږ دا هیله لرو چې موږ سره د کتابونو او د مسلکي استادانو او هم د خزینه استادانو چې موږ ډېره ضرورت لرو موږ سره باید کومک وکړي.
بل لوري ته د خوست د پوهنې رئیس بختنور بختیار د خزینه خونکو کمښت منی او زیاتوي چې دوی ته د راتلونکي کار لپاره د څلور نوي خزینه خونکو د استخدام تشکیل ورکړل شوی دی. د پوهنې رئیس ویل که څه هم دوی ته لارښوونه شوې چې د مامورینو د استخدام په کانکور کې باید د څوارلسمو ټولګیو او د پوهنتون فارغان ګډون وکړي، خو دوی اړوند وزارت ته وړاندیز کړی چې د خزینه خونکو کمښت ته په کتو په خوست کې د دولسمو ټولګیو فارغ نجونو ته په فوق العاده توګه په دې کانکور کې د ګډون اجازه ورکړي.
کور کلی
جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. آیا کله مو فکر کړی چې له نویو ځوانانو سره د کورنۍ تاوتریخوالی کومې بدې پایلې درلودلی شي؟ ولې ځینې مور پلار له خپلو اولادونو سره تند او تیز چلند کوي؟ روانشناسان په دې اکله څه وایي؟ دا هغه پوښتنې دي چې په نننۍ خپرونه کې به ځواب شي. په پیل کې واکمه جبرخیل د هغو نویو ځوانانو او کورنیو په هکله معلومات راکوي چې په کورونو کې له تاوتریخوالي سره مخ دي. ورپسې استاد اول ګل ولی خیل له رواني پلوه په نویو ځوانانو د کورني خشونت بدې اغېزې او د حل لارې وایي. د خپرونې په اخر کې ډرامه هم لرو اورېدلې پر تاسو. اوس وګمې جبرخیل ته واک شي.
درنو اوریدونکو، په تیرو زمانو کې ډیری کسانو داسې فکر کاوه چې وهل ټکول او تند او تیز چلند به د اولاد له سمې روزنې سره مرسته وکړي. پخوانو یو متل کړی و چې وایي چیرته ډب هلته ادب، خو اوس علم او تجربو ثابته کړې چې له ماشومانو او تنکیو ځوانانو سره د مور پلار او نورو مشرانو تند او تیز چلند د ګټې په ځای تاوان رسوي. بلخوا بیا یو شمیر کورنۍ دا چې اقتصادي ستونزې لري د ماشومانو اړتیاوې نشي برابرولی، له هغوی سره له خشونت څخه کار اخلي. په پیل کې له څو تنو څخه اورو چې د دوی له نظره د نوو ځوانانو او ماشومانو وهل ټکول څنګه دی.
سیرانوال عبدالهادي صافی د پروان د ولایت. هیچ امکان نلری د انسان په سرشت او تینت کې، د انسان په فدارت کې اکراه نشته. هیچ امکان نلری چې اکراه او فشار لاره د حلوسی.
نور الله کوثر ما د پانتون استاد، ماشوم او نوې ځوان په وهلو ټکولو دا کامیاب شیونه ده. د ماشوم د تربیت کې ډیر بد اثر کوي او دغه ماشوم مقدمن تربیه کیږي.
پینزلس کلن زمره وایی چی پلاری ده 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 هر خبر مقابل که دوم رو بی حوصله شی چی وار وار بنده که بی. خود کابل او سیدون که اجمال بیازان ملامت گرنی وایی ده مور پلار دیره خبری بده وار بنده لگی گیم.
ده موصله که گی. او رو نمی وایی او رکه رو رو می ده و خورگان می وایی پر چی اسی مخی تراسی وایی ده پی ولی ده. دوا موای خلاس و سی سکری یا پیگان چی در توی چای تیز را چای ورتران رو وار دونه که. کور که ناس ما مکتب تنون تل انشراغ پلار اصاب خراب پسوی ولم پس سر بند دیجه که سر روانی ما که بیگ بود لم شفخانه تمور می سر می روانی پاسمان که دیری ولم پلار می
زر پو خسکی گم ده تا خسد ما خسد نسی مسی و خبرو که لزان نبی خیز نمی توری گی اکثری وقت لکور نبی خوز ما یا اکثریت وقت زی یو گلاس و بوچی کم بیازتی زی ما خسد بخیر بین زی.
د پخمان اوسیدونکې اتل چې بهر هیوادونو ته سفر کړی هلته د کورنیو د چلند په حق لوایي چې له خپلو اولادونو سره څه ډول برخورد کوي.
دا اوس ما یو سفر حالان ته درلوده. زه د یو مکتب مخې ته ولاړم، مور او پلار سره رقم مینه محبت ورکوه، هغې په غېږ کې نیول، هغې خپل موټرو کې کېنول. چې د دې مکتب نه رخصتي دغه صحنه تاسو که وګورئ تاسو تصور نشئ کولی چې څومره حقوق لري په خپل مجتمع کې. بیا که چیرته کوم ځوان نه خطایي غلطي کېږي، مور پلار باید هغې ته سزا ورنکړي، هغې ته تادیب ورکړي. تادیب هغه په الفاظو کېږي، تاسو بار بار وایئ هغه عادت کېږي، هغه ستا خبره ته بیا غوږ نه نیسي. زه ډېر ژوندي مثال نه لرم. ځوانان د خپل کورنۍ نه تللي دي بل ملکونو ته، همدا اوسه پورې ژوندونه کوي په نور ملکو کې. فاملي خفګان لري، حتی نه غواړي چې خپل مور پلار وګوري.
په افغانستان کې د ډېری کورنیو اقتصاد ښه نه دی. دوی دومره عاید نه لري چې د اولادونو ټول لګښتونه په وخت سره برابر کړي. د لغمان اوسیدونکي نقیب وایي چې په داسې حالت کې د حل لاره وهل ډبول نه دي.
دا صحیح ده
چې زیاتره کورنۍ غریبان دي، بې وزله دي، ولې دا لاره نه ده چې خپل ماشوم سره دوی خشونت کوي. مثلا ماشوم تیکالی غواړي، جامې غواړي، بوټان غواړي، جمپر غواړي، د لوبو سامانونه غواړي، ولې دوی یا وهي یا ټکوي چې ته مانه مه غواړه، زما ماش کم دی، زما رسیدګي نشم کولی. ښه لاره نه ده، ځکه ښه لاره نه ده چې همدغه شیونه علت د دې ګرځي لوبالي اموخته شي. ښه لاره به دای ورسره وغږېږي چې زویا ماش مې کم دی، یعنې ډېر په مینه او محبت سره هغه ته قناعت ورکړي. ولګردو هلکانو سره کوم وخت چې دا لویږي ګرځي، هغه وخت د پلار نصیحت هم په ده باندې تاثیر نه کوي.
ازادي رادیو څخه د کور کلی خبرونه اوري، او موضوع مو هم په کورونو کې له نویو ځوانانو سره تاوتریخوالی ده. په دې برخه کې له استاد اول ګل ولی خیل نه پوښتو چې له رواني پلوه له نویو ځوانانو سره د کورنۍ خشونت کومې بدې پایلې لري. استاد خبرونه ته په خیر راغلی، ستنی مشي.
ډیره زیاته مننه. لکه څنګه چې د انسان بدن په فزیکی لحاظ مهم ده او ساتنه یې اړینه ده، همدغه چې د انسان روان هم ډیر زیات مهم ده. له تنکیو ځوانانو سره، له ماشومانو سره بد رویه کول، د هغوی په وړاندې د مور او پلار جنګ کول، د هغوی ته هر وخت خبرې کول، هغوی ته هر وخت د هغوی تهدیدول، د هغوی رټل، د هغوی په مجلسونو کې نه پرېښودل، پایلې دا دي چې یو خو ګوره هغه ډیر کم جرأت راځي، کینه اخلي، په ټولنه کې یو اجتماعي شخص پیانوي، همیشه ځان ګوخه حسابوي او له ځان سره ځینې فیصلې کوي. دا بیا مور او پلار بیا نسي کنټرولولای، همیشه چې ګوري له دنه به یو موزر عمل سر وهلي.
دا مسایل و چې په خبرونه کې هم ډیری کسانو دوی ته اشاره وکړه او ورته ستونزې یاد کړلې. کته چې د سترت وای چې رواني پلوه دغه نوی ځوانان خپل شخصیت څومره وژني، خپل څومره مړاوي پریشانوي.
د یو ځوان لپاره بهترینه مرجع دغه کورنۍ ده، دغه ښوونځی ده، او د هغه کاري چاپیریال ده چې دوی ورکی مصروف ده، یا هغه تحصیلي ډګر ده چې دوی ورکی زده کړې کوي. ځان همیشه کمتر احساسي په کور کې له مور او پلار سره کومک نه کوي، ځکه همیشه رټل کېږي، بس ځان یو طرف ته کوي. همدغسې د دې بیا انجامې چې راځي، کله چې ډېر زیات په تنګ سي، تاسو ګوري دا ځان چې وزني اکثریت کارونه داسې وي چې هغه د کورنۍ نه رټل سوی، سپک سوی، تاخیر باندې ورته کتل سوي خلک وي، که هغه ښځې وي که هغه نارینه وي. ځي هلته د غلطو خلکو ملګرتیا کوي، یو بل سړی وژني، په بدۍ باندې ټوله کورنۍ ککړېږي، بندې خانې وي، عریضې وي، کنه یا دغسې خلک بیا وروسته په داسې نورو ناروغۍ اخته کېږي چې خپل ماشومان پرېږدي، نسي کولای چې خپل ضرورتونه او اړتیاوې د ژوند پوره کړي. یو وخت کې مایوسۍ سره مخ کېږي چې له مایوسۍ سره مخ شو، اکثریت اولادونه بې سرنوشته پاتې وي، یعنې د ټولنې د وړو یا غټو مسایلو په مقابل کې ځان مسؤول نه ګڼي. او د دې په برعکس هغه خلک چې له ماشومتوب نه ورته ارزښت ورکول سوی، په کورنۍ کې ورته اهمیت ورکول سوی، په نیک نوم باندې یاد سوی وي، هغه چې وګوري په ټولنه کې یو ځلان دستوری وي، هر چاته یې ګټه رسیږي، خیر ورته رسیږي.
په خبرونه کې اکثره کسانو دا ویل چې کله د کورنۍ اقتصاد ضعیف وسی، پیسې نه وي، نو کله چې دوی د نوي ځوانانو غوښتنې نه شي پوره کولی، له خشونت نه کار اخلي. یا ویلاتې دا ده، دغه چې کورنۍ ته تاسو څه وایې؟
داسې خبره ده چې دغه اقتصاد قوي یا ضعیفه، روزی رسان اعلی ده، هیڅوک د حق نه لري چې د کمزوري اقتصاد له وجې نه ځوانان ورټي او یا ځوانانو ته د کمترۍ احساس ورکړي. او ځوانانو ته مې سپارښتنه ده چې دوی د خپل اقتصاد ته په کتلو سره له خپلو مشرانو نه د هغومره غوښتنو تمه او توقع وکړي چې څومره د دوی په کور کې پوره کیږي، ځکه چې دا خو د الله تعالی خلقت ده. څوک یو رقم پیدا کړي، څوک بل رقم، څوک ماړه پیدا کړي، څوک غریب پیدا کړي، چاته لږ وسور کړي، چاته ډیر وسور ورکړي. د دې مقابل کې ډیر نیسمن خلک زه پیژنم، ډیر خوشاله زندگی لري، ډیر اسمن خلک زه پیژنم چې ډیر خفه زندگی لري، ځکه خپل اولادونه یو قسم نور ذاتی په ډیر هواس او ادرس کې نور په تنګ سوي دي.
یعنی دا بهانه نیس کړي چې اقتصاد ضعیف ده، موږ نه ځوانانو سره
ټینګ دي. هیڅ کله نه، هیڅ کله نه. کومګه د اولادونو تربیه لپاره زینو پروګرامونو، زینو مطالعو ته مراجعه وکړي، یا زینو مجلس سنته ګوره په جای دی چې ته دای وو هي دای کینه وزن سره د ته ځینی مثالونه ورکړه، د ته ځون ځینی قصې وکړه، د ته نور خلکو ارزښتونه او معیارونه وایه، دای په خپل بده باندې پیږي چې ولې اړتیا دی هغه سړي زوی دومره خوشاله ده. د ورستې جملې په توګه به دا وایم چې له دوی سره نرم او ښه چلند وسی، مینه ور سره وسی، مینه ورته ورکول سی.
دا چې د اسلام په دین کې د ماشومانو او نو ځوانانو تنبیه ته په کومه اندازه اشاره شوی، له دینی عالم سید حبیب شاکر څخه مو پوښتلیم.
د ماشومانو د ښه تربیه لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم خوش تبیم کړی ده او امر یې کړی چې هغوی ته د ساتیری شیان برابر کړي، په آس ورول او بازی کول، لامبو وهل، د دې شیانو امر یې کړی ده. یواز یو ځای کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وايي تنبیهی خبر راغلی ده چې کچیر هغه مرتکب دي داسې عمل کیږي چې هغه د شریعت خلاف وي، نو د شریعت خلاف عمل په مقابل کې رسول الله صلی الله علیه وسلم پلار ته اجازه ورکړي چې هغه معمولی ډول باندې تنبیه شي. خو د هغه وهلو او د هغه ضرب معنا دا نه ده چې خدای نه خواسته هغه په داسې حالت کې راشي چې تر بد نه بدتر شي، بلکې په هغه طریقه باندې د هغه تنبیهول چې هغه په علمي لحاظ باندې د ځوانانو او د ماشومانو په تربیه کې رول لري. زما خپل برداشت د اسلامي شریعت په رڼا کې دا ده چې د ماشومانو هغه ماشومانو وهل چې هغوی بدلاریتوب کوي او نورې ټولې لارې بندې شي، بله هیڅ لاره پیدا نه شي، نو په دې صورت کې که یو غږ پیتاو کې یا یو تنبیهي وهل هغه هم داسې وهل نه چې هغه زخمی شي، هغه معیوب شي، یا هغه په رواني لحاظ باندې نور هم له بد نه بدتر کې، دغسې وهل د ماشومانو درست کار نه ده او روانه ده.
قدرمنو اوریدونکو، که کورنۍ له اولادونو سره په خوشاله فضا کې ژوند وکړي او اوس چې ژمی په راتلو دی کوټه هم ګرمه وي، نو د ژوند ښکلا به نوره هم زیاته شي. راځو ډرامې ته. په ډرامه کې اورو چې د خونې د ګرمولو لپاره د سون توکي څه ډول وساتو چې ماشومان اور وروانه چوي.
څنګه سورندارې لرګي ما اخیستې دي؟ خدا دې ژمی هم راغی.
وې خورې، لرګي دې څه شي؟ دونه لرګی نشته چې همدا اوسې سماوات ته ور واچو.
زه خو د اوس نه درته وایم، د ژمی خبره کوم چې ژمی دا دې راځي یخ دی.
او خورې، ژمی چیرته کار چیرته وا بهلوله ډیر وخت دی.
دا یخ ته خو نه ګورې، بیا نو قیمتي ته وګوره، بیا نو وایي چې اله لرګي قیمته دې نه اخلم.
و څه ورته واخیستو؟ خو دغلې کوڅې خوله کې دوکان نه مازیګر شادلم، یو من به درته راړم سوځوي.
وسړی یو من باندې خو نه کیږي، هغه لرګي لامده دي.
وایم لامده نه چې درته وچ ویم چې د ورځې درته یو خروار راوړم همدې سوځی نه راوړم سګنې کال درته.
دا څه وایې وروره؟ دا څه وایې؟ دا یو من لرګي باره ستا په شار اخیستې چې سوځوای؟ هلته یو ځای لرګي واخل چې ورته واچوه، وچومې ارزانو مې
پروسه کال مې همدغسې راوړه. دا کوټه کې ناسته وه، ماشومان ترې باندې اولې کې لرګیو ته اور اچولې، نژدې چې ټول وسوځي.
تا به سمجه ایښي و؟
یا خورې، احتیاط کوه، د دې شان سره خدای مکړه، خدای مکړه، خپلې ځانونه سوځلي وای، ټول کور ته ور اچولی وای. اول خو دغه ګوګړ په لاس مور کوي، دغه ځنجلیرې ساته، او بیا پام پر نیسه. لرګي مو سره څه ارزانه دي، او بیا وچ دي. وایه خلک، یو ځای سم ځای شته، دا به پر ماشومانو فکر ونیسي چې خدای مکړه ونه سوځل سي.
او دا کار که کوي چې ماشومانو ته فکر نیسي، زه به سبا واخلم.
ته دا لرګي واخله، دالان ته یوه دروازه کېده، کل به ور واچو، نه به ماشوم ورځي، نه به کار پې لري.
ای خیر ویسی، کاشکې پخوانه دغسې هوښیاره وي،
کاشکې پخوانه تا دا دروازه ایښې وای.
همداسې وکړې، همداسې وکړې، بس دروازه ورته کېنوه، بس کرار به هلته کلف ور واچوې، کلف یې کوې. او دا چې یو من هره ورځ ستا په شار اخیستې، هغه هم لامده قیمت، دا ښه کار نه دی.
خورې، کاشکې داسې پخوی سړی وای، خو کومه ورځ چې زړه یو من به راوړې، کومه ورځ چې زړه نه یې نه راوړې وای، کېنې دغسې.
بس خورې، دا هم جنګ ته پرېږده، دې ښه خبره نه ده یاده. ته خپلې کیسې که ورسره ځم، بیا اوس هم دا لرګي راوړم.
زه ولاړ څه پیسې درته شته؟
اوشته راسره.
او سړی، اول هغه نجار ته ورسه چې دروازه ورته جوړه کړي.
ته ما پرېږده، زه دواړه کاره کوم.
ما پرېښه یې، کله ما ټینګ نیولی، زه په مخه دې ښه.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره، له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
په وروستیو کې د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور د استعفا په تړاو د ملي وحدت حکومت او د جمعیت ګوند ترمنځ اندرویو زور اخیسته. ښاغلي نور چې له 2004 میلادي کال نه تر 2014 میلادي کال پورې د بلخ د والی په توګه دنده پر مخ وړله، د ملي یووالي حکومت د رامنځته کېدو سره سم د ولسمشر محمد اشرف غني له لورې د افغانستان د ټولو ولایتونو والیان سرپرستان وټاکل، چې ښاغلي نور هم د سرپرست والیانو په لیست کې شامل و. څه کم یو کال وړاندې کله چې ولسمشر بلخ ته ولاړ، ښاغلی نور یې له سرپرستۍ لري او یو وار بیا د بلخ د والي په توګه معرفي کړ. تیره اونۍ ارګ د عطا محمد نور د استعفا د منل کېدو خبر ورکړ او پر ځای یې انجینر محمد داوود د بلخ د نوي والي په توګه اعلان کړ. د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور وایي دا استعفا یې څو میاشتې مخکې د ځینو شرطونو په بدل کې ولسمشر ته ورکړې وه چې ولسمشر شرطونه نه دي منلي، نو دی هم خپله استعفا نه مني. خو ارګ پر خپله پرېکړه ټینګار کوي او ویلي چې ډېر ژر به د بلخ نوی والی خپله دنده پیل کړي. د حقیقت څه دی خپرونه مو همدې موضوع ته ځانګړې کړې او په دې تړاو مو د جمعیت ګوند مرستیال ویان ذبیح‌الله فطرت سره مرکه کړې. له ښاغلي فطرت نه مو د همدې موضوع د وروستیو پرمختګونو په تړاو پوښتلي.
دا جنجالونه هغه وخت ترسره شو چې د افغانستان حکومت د عطا محمد نور استعفا اعلان وکړ او ورپسې جمعیت اسلامي د رهبری شورا یو غونډه وکړ او هغوی خپل اعلامیې پراخه کړ. او په اعلامیې کې راغلی وو چې جمعیت اسلامي دا نه مني، حکومت باید د باندې تر اوسه پورې د افغانستان حکومت کوم رسمي هغه نه کړی تر دې پورې. جمعیت اسلامي انتظار باسي چې د افغانستان حکومت په دې کې خپل رسمي نظر وړاندې کړي، ورپسې جمعیت خپل موازی به اعلان کړي.
فطرت صاحب، د افغان ملي وحدت حکومت چې ډاکټر عبدالله کوم وینا درلودلغه هم د خبرو کړل چې دغه استعفا دوی سره په مشوره باندې شوې ده او د جمعیت د غړو سره په مشوره باندې شوې ده. آیا په دې کې لومړی د دوی سره په همغږي باندې دغه استعفا ورکړل شوې ده؟
دا خبره خو سمه نه ده که دا مشورې سره شوې وي ولې جمعیت دا اعلامیه خپره کړ. جمعیت دا اعلامیه خپله هغه کوي چې مشورې جمعیت سره نه شوې، دا مشورې ډاکټر شیر عبدالله او ډاکټر شیر اشرف غنی سره شوې ده. او دې نقش په دې کې ډاکټر شیر عبدالله درلود، هغه جمعیت سره کوم مشورې نه دي کړې ده. خو جمعیت هغه سره مشورې کړې و، ورته ویلي وو چې څومره وخت ورکړي چې دا موضوع مذاکرې له لارې حل شي. ډاکټر شیر عبدالله دا ومنلې او ویلي چې دا کار خلاص ده. او
د خلکو او د اکثره د سیاسيونو یو انتقاد هم دغه دی چې په حکومت کې حکومتي چارواکي چې اوسې چې کله وظیفې نه استعفا ورکړي یا د وظیفې څخه لرې کیږي، په دغه صورت کې خو په قانون کې ډیل نشته دی.
دا حکومت د قانون پر باندې نه دی جوړ شوی، دا حکومت د توافق ولري جوړ شوی دی چې هغه د سیاسي توافق ده. حکومت وحدت ملی دی او سیاسي توافق ولري جوړ شوی دی. جمعیت اسلامي یو هغه غټ برخه لري، د هغه لپاره د حکومت نسي کولای چې دی له جمعیت له مشورې سره دا کارونه وکړي. دا یو سیاسي مسأله ده، نه یو قانوني مسأله. که حکومت قانوني وي دا کار به کومه ستونزه نه درلود. اوس چې حکومت قانوني نه دی او حکومت د توافق ولري جوړ شوی دی، د هغه لپاره دا کار بیا له توافق سره به وشي.
خو دلته پوښتنه هم دغه ده، د ملي وحدت حکومت تفاهم د ښاغلي غنی او ښاغلي عبدالله ترمنځ شوی دی، او دلته عبدالله خپله هم دا خبره کړې ده چې د دوی دواړو ترمنځ دغه موافقه شوې ده.
دلته دوه خبره ده. یو خبره دا ده چې عبدالله د جمعیت اسلامي کاندید و په انتخاباتو کې، عبدالله د جمعیت لخوا او د جمعیت د متحدینو لخوا اجرایه ریاست ته تللی ده. یو خبره دا ده. بله خبره دا ده چې ډاکټر عبدالله چې ونه کولای شي انتخابات هغه 50% سهم ترلاسه کړي، یا جمعیت تصمیم واخیست چې حکومت سره مذاکره وکړي. جمعیت د اسلامي جمعیت رهبری شورا دا تصمیم واخیست چې عطا محمد نور د جمعیت لخوا ورشه او رئیس جمهور سره دا مذاکره به شروع وکړي. دا مذاکره چې وو د مذاکرې یو برخه دا د بلخ والی استعفا وو چې هغه کې تغلی وو چې که دا استعفا به ورکړي دا امتیازونه جمعیت ته ورکړی شي. دا امتیازونه جمعیت ته نه دي ورکړی شي تر هغه پورې بیا دا استعفا به معنی نه ورکوي.
دته که د تفاهم خبر پریږدو، بل خوا د قانون تر وګرځو. په اساسي قانون کې که چیرته د حکومت دولتي چارواکي د حکومت پریکړو ته درناوی ونه کړي، هغه د پاره په قانون کې کوم ځای ورکړل شوی دی ستاسو په نظر؟
نه، دا حکومت د قانون نه خونه درغلي. د قانون په کوم ځای کې راغلی ده چې افغانستان ته بیا د ملي وحدت حکومت هغه شي هغه ته یو رئیس جمهور به وي یو د اجرایه رئیس به وي دا پس قانون کې نشته دا خو د یو توافق له لارې جوړه شوې ده.
که چیرته اوسنی حکومت ساسي د ویناو پر بنسټ باندې یعنی نامشروع اوسي یا قانوني نه اوسي نو څه فکر کوئ چې په بلخ کې د ښاغلي نور ولایت چې هغه والي و تر اوسه پورې دا هم بیا غیر قانوني دی؟
نه، د توافق له لارې ده، حکومت د توافق له لارې راغلی ده. د بلخ والي د جمعیت اسلامي یو هغه د رهبري یو برخه ده، جمعیت اسلامي په دې په دې نظر کې دی چې د اتومنو استفا باید د تفاهم له لارې حل شي. که د حکومت وغواړي چې دا هغه کې دا یو توتیا ده.
اوس د جمعیت ترمن خپل د عبدالله او د ښاغلي نوس ترمن په دې موضوع باندې هم خبرې ورستۍ شوې دي، کومې نتیجې ته رسیدلې دي؟
مخکې د اعلان نه جمعیت ډاکټر عبدالله سره وکتل، هغوی ته وویل چې د دې استعفا د اعلان لپاره څه وخت به هغه کې چې بیا مذاکره به وکړو، بیا حل لارې به پیدا شي. خو ډاکټر عبدالله دا نه منل. بیا دا اعلان چې وشو اوس جمعیت اسلامي موضوع هماغه اعلانیه ده چې حکومت باید دې باندې تجدید نظر وکړي.
ښاغلی فطرت صاحب، که اوس را وګرځو چې خپل ښاغلی نور وظیفې ته ادامه ورکوي ورځي، او په دې اړه د جمعیت د غړو هلته د هغوی وروستی تصمیم څه دی؟
ښاغلی نور اوس د بلخ دی، د بلخ والي، د بلخ ولایت چارو د هغه په غاړه ده، رسما د بلخ والي دی. او که د حکومت دا موضوع حل بهونه کړي، د جمعیت موضوع دا ده چې بیا خپل تصمیمونه به عملي وکړي.
رئیس جمهور رئیس سره ساسي کومې وروستۍ خبرې شوې دي په دې تړاو؟ هغوی کوم عکس العمل ښکاره کړی دی؟ کوم هغه غوښتنې چې د ښاغلي نور د خوانه شوې دي، که دغه لږ روښانه کړي چې کومې غوښتنې دي په مقابل کې، او هغوی د خوانه څه ځواب ترلاسه شوی دی؟
هغه غوښتنې دا ده چې د توافقنامې ټول د سیاسي توافقنامې ټول مواد هغه شي عملي شي. 50% سام چې د اجرایه ریاست نشو کولی هغه عملي وکړي، د جمعیت سره هغه عملي کړي، د جمعیت او متحدینو سره پاپ له هغه نه دا موضوع لېږي. 50% د جمعیت اسلامي او د جمعیت اسلامي متحدینو سره اجرایه ریاست ونه وکړای شي چې د جمعیت خپل نمایندګي وکړي. اوس جمعیت خپل غاړه چې جمهوري ریاست سره هغه کې خبرې
وکړي. خاينه ښاغلی نور غواړي چې خپل ریاست جمهوریت سره دغه مسله مطرح کړي.
هغه مسله مخکمه تاسو وي، هغه مسله مخکمه تاسو
وي، دغه خبرو د دوام په خاطر باندې
نور هغه استعفا ورکړ. هغه وخت دا تاسو وي، دا استعفا مشروط و، استعفا شرایط تر اوسه عملي شوی نه دی، د هغه لپاره دا استعفا منتخب دی.
که وروستۍ پوښتنه دا راته ځواب کړي، که چیرته بیا هم حکومت په خپل دریځ ودرېد، او ستاسو غبرګون به څه وي؟
که حکومت دا ونه منل، بیا د جمعیت اسلامي هغه مدني حرکتونه ټول افغانستان ته هغه کې په نظر کې لري، مدني حرکتونه ده.
د حقیقت صدې خپرونې درنو اوریدونکو، تاسو د جمعیت ګوند مرستیال ویند خبرې واورېدي چې په وینا یې ښاغلي نور دا استفاده ځینو شرطونو په بدل کې ورکړې وه چې د ولسمشر لخوا دا شرطونه نه دي منل شوي. دغه ګوند یو وار بیا له ارګ نه غوښتي چې د بلخ د نوي والي د مقررې په اړه پر خپله پرېکړه له سره غور وکړي. زموږ د نن ورځې حقیقت صدې خپرونه تر همدې ځایه وه. تر بیا ښه وخت.
ربی ملی سمر گرانا زندگی تیرو، ستانا بغیر خوگ جانانا زندگی تیرو، سمر ربی ملی سمر گرانا زندگی تیرو، ستانا بغیر خوگ جانانا زندگی تیرو. جانان په غم دې پوهنه کړو،
داس دی ورکرو چې د ځان په غم دی په نه کړو د زما کې غم د اسمان په غم دی په نه کړو اوس دې لري د مکان زندگی دی نو تانا بغیر خوگا جانا نا زندگی تیرو شوید خوبونو نامو یا رکھی گی